زادی.
بیا هم زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه ومنی. روانه اونۍ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دفاعي برخه کې د اصلاحاتو لپاره د ملي اردو یو شمیر جنرالان تقاعد کړل چې په دې موضوع مو په تیره خپرونه کې بحث وکړو، خو اوس په یوې بلې موضوع خبرې کوو. په پاکستان باندې له یوې مودې راهیسې د امریکا د متحدو ایالتونو له لورې فشارونه دي، او دا فشارونه په دې خاطر دي چې امریکا وایي چې پاکستان په خپله خاوره کې طالبانو او نورو سختدریزو ته پناه ځایونه ورکړي دي. امریکا غواړي چې د فشارونو له طریقه پاکستان دې ته واداره کړي چې دا پناه ځایونه بند کړي. پاکستان وایي چې نور د دغه هیواد په خاوره کې د تروریستانو پناه ځایونه نشته. د سه شنبې پروس د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جان سولیفن وویل پاکستان د امریکا د نږدې $2 میلیارد مرستې له ځنډېدو سره سره په خپله خاوره کې د طالبانو او نورو سخت دریزو د پناه ځایونو د بندولو لپاره د ټرمپ غوښتنې ته مثبت ځواب نه وایي. د وویل امریکا به هغه مهال پاکستان ته د مرستو بیرته ورکول پیل کړي چې پاکستان د امریکا غوښتنې عملي کړي. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا په نوي ستراتیژي کې پر پاکستان فشار راوړل شامل دي. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد پر پاکستان د فشارونو د علت په اړه ازادي رادیو ته وویل
امریکا به سوی بالاترینش به این نتیجه رسیده که پاکستان همکاری نمیکنن، و چیزی که افغان ها از سالا به این طرف میگفتن امریکا هم به اون نتیجه رسیده که پاکستان در قسمت سیاستش درباره افغانستان، درباره دهشت افغانی و طرفداری از دهشت افغانی راستگو نیست. از یک طرف میگه که مخالف دهشت افغانی است، و از طرف دیگه دهشت افغانی و افراطیت ازش طرفداری میکنه. پذیرش این حقیقت از طرف رئیس جمهور امریکا نتیجه بده به پیاده کردن یک پلان از طرف امریکا و دنیا و افغانستان و دوستای افغانستان که قیمت این سیاست برای پاکستان بالا ببره، به اندازه بالا ببره، تا ای که پاکستان یک تغییر حقیقی و راستی و قابل باور شدن در سیاستش صورت بگیره.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په یو مرکه کې له امریکا وغوښتل چې د پاکستان پر پوځي او استخباراتي مشرانو بندیزونه ولګوي. پرون د امریکا حکومت درې پاکستان میشتي سختدریزې د تروریستانو په لیست کې شامل کړل. د امریکا د خزانه وزارت پر اساس دغو درو کسانو له طالبانو او القاعده په مالی او لوجستیکي برخو کې مرسته کوله. آیا د امریکا فشارونه به پاکستان په خپل دریز کې بدلون ته اړ واسي، او که به پاکستان مقاومت وکړي؟
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما جیسپ محمد داود کلکانی، عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه، محترم دکتر زلمه زابلی، معاون کمیسیون سم شکایت مشران جرگه هستند در استودیوی کابل. همچنان چند لحظه بعد یک همکار ما آقای ابوبکر صدیق که مسائل پاکستان از نزدیک تعقیب میکنه، اونا رو هم دعوت کردیم، اونا با ما یک جا میشن. آقای ساروان،
بله، نو ملمنو ترکلای وایو تصوریدون کو ته هم بلنه درکو چې د فیسبوک لاله سره لوسه کولای شي د موضوع په اړه خپل نظرونه ولیکي. ستاسو نظرونه به د خبرونې په ترڅ کې خپل ملمنو سره شریک کړو. د ټلیفون شمیرې هم څو شیبي ورسته درته اعلانو.
بله،
لومړی به شاغل زابولی څخه وپوښتو چې زابولی صاحب، د امریکا له لوري په پاکستان فشارونه چې په حقیقت کې د جنوري له اول نیټې پیل شوې دي، ولسمشر ټرمپ له د جنوري د لومړۍ نیټې له ټویټ نه دا فشار پیل شوی دی، په حقیقت کې تر اوسه پورې عملا مش کوم تغییر نه وینو د پاکستان په دریس کې. څه فکر کوئ چې دا فشارونه نتیجه نه لري، او که باور لري چې دا یو څه وخت اړتیا لري؟
ډیر شکر جنابی شیبر صاحب، تاسو ته جنابی نظر صاحب ته، وکیل صاحب ته، ټولو د ازادي رادیو موفق رادیو ټولو اوریدونکو ته، د دنیا پر کونج کې د موږ غوري احترام تخریم. جنابی شیبر صاحب، پاکستان دوه نه قوي ایوادم نه دی. وسم امریکا او غربیانو په شمول د ناتو دي ته ډیر حوصله وکړه چې دی لارې ته راشي. دا چې هیڅ لارې ته نه لرل، بل اخره امریکا مجبور وسول چې خپل ستراتیژي ورته جوړ کړي چې تاسو ماده اوس هغه نشر کړل چې د زلمی خلیلزاد په خبرو کې یو خو فشرده نشر سوله موږ دا وایي چې پاکستان ډیر ضعیف نقطې لري پاکستان په صورت نشي کولای چې نور په خپل فریب ته دوام ورکړي ځکه د ضعیف نقطې دار چې دا وسپیرن چې په پاکستان کې د پښتنو د بلوڅو د ازادي لپاره ژغ راپورته سوی دی دا په خپل د ضعیف نقطه ده په خپل په پاکستان کې د دې د پنجابیان چې هغه غواړي د هندستان د پنجابیانو سره نور سوله وغواړي په هغه کې ارامي راسي دغه تشنج ځانو باسي دغه د دهشتګرو د تروریست لقب چې پاکستان تر سوی دی په جاني سطح باندې دغه لقب ځینې وخت لسی خپل د پاکستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی د افغانستان په امن کې دوی کولای شي د سیمه سره خپل تجارتي اړیکې ټینګې کړي خپل افغانستان د لپاره ډیر یو مناسب مارکیټ دی همدغه سي هغه تروریستي د لسی ساتلې دي دغه سترګې نس پټولای د پاکستان د ټولو منفي او ضعیف نقطې په نظر کې نیول سره اوس یو داسې ملک جوړ شوی دی چې د ټولو دنیا د خواسته ملامت شوی دی د ټولو دنیا سره په دغه فیلی یوشتم قرن کې په دغه سي وخت کې چې ټولو دنیا د سیاست د نقطې نظر د روابط د نقطې نظر څخه ډیر سره نږدې شوی دی پاکستان په تجدید شکل باندې ژوند کولای شي نور دغه غلطه پالیسی چې دی پالیسی میکرانو چې د هر نگاه ورکړي د کاغذ د استخباراتو د ادرس او کاغذ د فوجانو د ادرس او کاغذ د نورو بنیادګرانو د ادرس څخه ورکړل پاکستاني د صفر خواته تقرر ورکړي یو برنامه ملک سو نور امریکایان هم مجبور مکلف دي چې یا تجارت باندې مستقیمه ډیر کی او یا نظامی کمامالو کې چې دا به د پاکستان لپاره په ډیر غټ قیمت باندې تمام سي او دا هم باید توهم چې جناب شبر صاحب تقریبا دوی هفته مخکې خلیزه سي زموږ سره په تلویزیونی مناظره کې په اریانا نیوز کې وو هغه په خپل هم دا خبره وکړه چې پاکستان دونه قوي نه دی پاکستان په خپل 1500 عدد اټومي بمو باندې نه ختاوي روسي هم درلودل په 100 اټومي بمونه بل اخره تسلیم سول د بشر د حقوقو هغه اصلي نهایی په فیصلې ته نو پاکستان دی خپل ضعیف نقطه ته وګوري زه فکر کوم چې دا فعلاً چې پښتانه بلوڅ په ډیر علني شکل باندې تقریبا 10 ورځې څخه په پاکستان کې خپل ازادي ځخ پورته کړی دی د پاکستان څخه خپل حق خواري پاکستان باندې د اتهامات چې په زرګونو نفر د بلوڅ شیدان کړی دی په زرګونو نفر پښتانه شیدان سیوی دی ورکسې وی دی دا ځخ یوازې د دین نه دی شاته اتمن کمجانی قوتم سته چې ممکن د پاکستان لپاره په ډیر غټ قیمت تمام شي
بله محترم آقای کلاکانی شما چه فکر میکنین بعض تغییرات در سیاست پاکستان دیدین ندادین در این روزا بعض خبرها بودن که بعض گروپ ها را اولین دفعه تروریست خطاب کرد طرف پاکستان نظر شما را بگیریم سیب
بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شنوندگان محترم و شما و آقای شیبر و دیگه دوستا قسمی که شما میدانین و مردم افغانستان، پاکستان و کشورهای دیگی هم میدانند که پاکستانی ها همیشه در مقابل فشارهایی که از طرف ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگی بالایشان وارد میشه و اونا کوشش میکنند که به نحوی از آنها فشارها را به یک شکلی بالای خود کم بکنن با مو سیاست ها و استراتژی که برای خود تعیین کردین با مو استراتژی روان باشن در این اواخر هم اونا تلاش دارن که با امو بازی های خود یا با می گیم های خود بتانن به شکلی از اشکال فشارهای ایالات متحده امریکا را بالای خود کم بسازن و بالاخره ایالات متحده امریکا را کشورهای منطقه را اونا متقاعد بی بسازن که اینا واقعا در مقابل طالبا در مقابل توریسم در مقابل افرادگرایی اینا مبارزه میکنن اما باور ما این است که پاکستانی ها همیشه از 3-4 حربه استفاده کنند. یکی که لابی خود در سطح منطقه در سطح جهان زیاد میکنن کوشش میکنن دوم بازی ها را گیم بازی ها را یا بازی ها را میکنن که بتانن فشار ها را کم بکنن و از طرف دیگه مذاکرات با افغانستان و با امریکا تداوم میبخشن تا اینکه بتانن باز یک بار دیگر امریکا را و افغانستان را اخفال بکنن باور می است که اگر پاکستان واقعا تغییر استراتژی میده باید اعلان بکنه که ما توریست ها را هم تربیه کردیم هم تجهیز کردیم و هم حامی توریست ها بودیم و سیاست های دولتی ما در مسائل توریسم این یک سیاستی بوده است که با حمایت از توریسم میخواستیم که اقتدار خود در کشورهای همسایه و دور و نزدیک تامین بسازیم اونا اگر اعلان نکنن و ندامت نکنن و عملا در کار شروع نکنن و اونا در مقابل توریست ها و لانه هایشان و در مقابل کسایی که در پاکستان شورای پشاور است، شورای کویت است، شوراهای دیگه از طالبا و اقانی در خاک پاکستان وجود داره و اونا را حمایت میکنن، در مقابل از اونا اقدام عملی نکنن. به باور ما فعلا اونا فرصت طلبی میکنن، اونا میخوان که افغانستان، ایالات متحده امریکا را به مثل گذشته ها اخفال بکنن و یک مقدار اونا را بعض وعده های چرب و نرم و نزدیک بتن، مثل که قبل ها هم کار میکردن، یک بار خود بتانن از این فشار کمی رهایی پیدا بکنن. در غیر از او اونا صادقانه عمل نمی کنن، همیشه امتحان خود در طول نمی مدت بر افغانستان و ایالات متحده امریکا و جهانیان دادن که اینا صادقانه عمل نمی کنن. سیاست از اینا سیاست دروی است، با جهان میگن در مقابل توریسم همکاری و کمک میکنیم، اما در خفا و در عمل اینا توریست ها را تربیه میکنن، تجهیز میکنن، تمویل میکنن، به افغانستان، هند و سایر کشورها صادر میکنن. یعنی شما ما گفته میتونیم که پاکستان با توریست ها کمک نه، بلکه توریست ها را تربیه میکنه، حمایت میکنه، اونا را پول میده، تربیه گاه برشان آماده میسازه و اونا را تجهیز میکنه. شما موادهای انفلاقی که در کابل و در بعض جاهای دیگه منفجر میشه، اینا را طالب ها از کجا پیدا میکنن؟ در دستشان که قرار میتن؟ یگانه کشوری که این مواد در خدمت طالب ها قرار میته و در دستشان قرار میته پاکستان است، آیسای پاکستان است و فوج پاکستان است.
دیر ازیت منن قدر منو آوریدون که دمیلی شورا دو غرو شاغلی حاجی محمد داود کلکانی او دکتر زلمی زابولی ترچنگ در پاکستان در چارو صاحب نظر ابو بکر صدیق چیز مش همکارم ده یو تحلیلی مطالب برابر وی مشته هم را سره په استودیو کې ابو بکر صدیق تاسو مرکلای وایم. ستاسو په نظر تاسو د پاکستان موضوعات همیشه تعقیب وی او لنیشته چاري تر اوسه پرې د امریکا نوې ستراتیژي چې هدف یې دا دی چې په پاکستان فشار راوړي چې پاکستان د طالبانو ملاتړ بس کړي او په خپله خاوره کې د امریکا په وینا د طالبانو پناه ځایونه له منځه یوسي، په دې برخه کې تر اوسه پرې هغسې اثر نه لیدل کېږي چې باید لیدل شوی وای. یعنی اوس هم امریکا وایي، پرون هم د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل چې پاکستان حاضر نه دی چې دا پناه ځایونه له منځه یوسي، علت یې څه دی؟
بله سروان صاحب، مننه. د ما په فکر اول خو باید سړی دا واضح کړي چې مونږ چې کوم دلته خبره کوو د کارمندانو په استعداد، مونږ چې مونږ زده کړې کړي دي یا مونږ په دې هغه باندې ګزارشونه کړي دي، په کلونو مو کار کړی، نو هغې په نتیجه کې دا شیونه مونږ لیدلی دي، په دې پوه شوي یو. خبره داسې ده چې د افغانستان په کیسه کې د امریکا پالیسۍ د اول ورځ نه ځینې نیمګړتیاوې درلودې. فرضاً د افغانستان پالیسی آیا په افغانستان کې د ملت جوړونې، د دولت جوړونې غوا که فقط د تروریزم ضد کمپاین وو؟ او په دې سوال کې هم دغه خبرې ټولې راځي چې ولې د امریکا پالیسی یا نړیواله پالیسی په دې کې ناکامه شوه چې پاکستان دې ته قانع کړي چې هغه پخوانۍ پالیسی د افغانستان په حقله چې د وسلوالو د ملاتړ او د ځینې وسلوالو ډلو د ملاتړ په نتیجه کې دوی غوښتل چې هلته خپل نفوذ زیات کړي. نو اوس دا امریکا چې کومې غوه کړې هم دغسې کوشش ښاغلي بوش کړی و. د بوش په وخت کې دا خبرې پټې کېدې د پردو تر شا، اوس کتابونه راوتلي دي، تحقیقونه شوي دي، په هغې کې دا خبرې ښکاره شوي دي. هم دا خبرې د اوباما حکومت هم کولې او هغوی هم دا فشارونه واردول په پاکستان، خو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په وخت کې هغه واضح یو داسې دریځ ونیوه چې د پاکستان سره یو ډول مخاصمت یا مقابلې او اختار ته خبره واضح هغه وویل په اګست کې چې خپله ستراتیژي اعلان کړه چې باید پاکستان خپله تګلاره بدله کړي، که نمو پاکستان مرستې ودرو، او چې پاکستان هغه څه ونه کړل چې امریکا غوښتل، نو د جنوري په میاشت کې دوی په مرستې ودرولې. نو تر اوسه پورې دغه کیسه چې دا د ما په فکر پای ته نه ده رسېدلې. د دواړه خواوې پاکستان په افغانستان کې په دې پوهېدل پکار دي چې پاکستان په څه ډول افغانستان ته ګوري او هلته کوم شیونه خپلې ګټې بولي.
بله دا چې تاسو ویل چې د امریکا مخکنی حکومت هم د پاکستان سره دا خبرې شاید پشکارانه په پردیشاته مطرح کولې چې مداخله بس کړي د طالبانو ملاتړ نه لاس واخلي، لیکن د ترامپ حکومت دا خبره علني کړه. لیکن لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د ترامپ حکومت عملی اقدام هم وکړ، مثلا دا مرستې پیبندې کړې. لیکن ستاسو په نظر د امریکا دومره مرستې په خپل د امریکا ائتلاف او د پاکستان لپاره باید اهمیت ولري، لیکن لدی سره سره ولې ستاسو په نظر پاکستان خپل دریز نه بدلوي؟
د ما په فکر د نړۍ او د سیمې سیاست د 2000 سپتمبر 2000 لومړني عیسوي کال د سپتمبر د پریخو راهیسې ډیر تغییر کړی. په 2000 سپتمبر کې امریکا واقعا ډیر لوی قدرت درلود، په پاکستان یې ډیر فشار واردولی شو، پاکستان د امریکا مرستو ته ډیره اړتیا لره. خو د 2013 کال پاکستان د هغې برعکس دی. پاکستان اوس ډیره تکیه په چین کوي، د پاکستان یو ډیر بل قوي سیمه ییز ملاتړی سعودي عربستان دی. روسیا ګمان نه کوم چې دومره پیسې یا مرسته وکولی شي. خو بل خبره دا ده چې د تیرو 10-13 کلونو په 10 کلونو کې امریکا د پاکستان سیمه ییز سیال هندوستان ته ډیر نږدې شوی دی، او دا هغه کار دی چې د پاکستان واکمن او خصوصا د پاکستان پوځي واکمنان یا پوځي هلته چې پوځ ډیر قدرت لري او حتی پوځ په سیاستوالو هم ډیر د پاسه غږ دی. دوی یعنی اساسی قانون کې نشته، خو دوی د پاکستان په سیاسي چوکاټ کې دا یو واضح خبره ده. څلور پوځي دیکتاتوران تیر شوي دي چې پوځ ډیر برلاسی دی. نو پوځ داسې فکر کوي چې امریکا اوس فرزن او بده د پاکستان پوځي مشرانو ویلي هم دي په خپلو سرګندونو کې ته اشاره کړې ده چې امریکا فرزن اوس د موږ سره هغه سي ستراتیژیک ملګرتیا نه غواړي لکه په 1980 کلونو کې د کله شوروي یرغل کړی په افغانستان کې، او بیا د 2000 لومړي کال نه وروستو چې امریکا غوښتل چې په افغانستان کې د تروریزم ضد مبارزه وکړي. خبره دا ده چې بیا هم هغه خبرې ته ځي چې واضح اهداف نه وو. فرضاً امریکا چې کله دا اعلان وکړ چې تروریزم ضد جګړه، آیا تروریزم ضد جګړه دا معنی لري چې یوه مفکوره دوی ختمول غوښتل، یا دوی ځنې مخصوص اشخاص او ځنې تنظیمونه غوښتل؟ اشخاص او تنظیمونه خو دوی ختم کړل. القاعده په هغه صورت کې وجود نه لري چې په 2000 بیا په امریکا کې برید وکړی شي، یا په 2000 سفر لا مخکې چې په افغانستان کې فعالیت درلود. خو مفکورې خشونت افراطیت هغه دوام لري.
بله، د یو مسله چې دا بل تاسو مم د پښتنو وکړه، ډاکټر صاحب زابلی څخه هم غواړم د پښتنو وکړم چې ستاسو په نظر پاکستان حتما کوم شی غواړي په سیمه کې چې خپل دریز نه بدلی د امریکا له دومره اصرار او د مرستو له بندېدو سره سره، هغه څه شی کېدای شي؟ څه شی دومره ډېر مهمه دي د پاکستان لپاره چې دغه ټوله قرباني ورکوي، دغه ټوله امتیازونه له لاسه ورکوي، نړیواله حیثیت ته هم ضرر رسیږي، لیکن بیا هم خپل دریز نه بدلی؟ علت څه دی
جنابی سربان صاحب؟ اول خستاسی تخلص ما په ول کې ساو وکړه، معذرت غواړم جنابی سربان صاحب.
اس پروا نه کوي،
سرباندی از ما په نظر باندې پاکستان په منطقه کې چون ځانته یو په اسلامي نړۍ کې یو یګانه اټومي قدرت بولي، یو خدا امتیاز دی غواړي چې باید ماته په غټه سترګه وکتل شي په دې منطقه کې داسي خطر ماته موجود دي چې هغه لکه د افغانستان خاور ده، هغه باز ما تر تاثیر لاندې راشي، لکه څنګه چې د امریکایانو مشران ته په څو سواره ویلي دي چې د افغانستان خارجي پالیسي زموږ تر کنټرول لاندې نه وي، موږ ته قابل د قبول نه ده. په ځمن کې دي د هندوستان سره مشکل لري، د کشمیر په موضوع کې د افغانستان مناسبات د هندوستان سره نږدې سوي دي، د ځان لپاره غټ خطر بولي. دا سبا موږ ته یو غټ دردسر دی، اته پر هغه کونسلګری باندې دي زموږ سره چنی وي. نور دي په دغه خبرېږي چې هلته نازتونه چې ازادي بخش نازتونه دي، لکه د بلوڅو، د پښتنو، یا په خپله د سندیانو، د دغو د تاریخ څخه خبرېږي، دغه د هندوستان د تاریخ څخه، د امریکا په تاریخ، یا فرضاً د افغانستان د تاریخ څخه، د نورو قوتو په تاریخ باندې دغه ازادي بخش سازمانونه یعنې هدونه چې راپور سي ده کوسی شروع دی د دوغه د حقوقو د غشتلو څخه پاکستان ډیره په ویره کې دی نو فلیازه په دې خاطر غواړي چې هغه سرمګوزاري چې په دې باندې د دیش پندې ښکاله سوي ده شاته عربي هغه ټوله بنیادګرایان ولاړ دي تقریبا د تمویلم دوغه د خاص کړي دی مطمئن دي چې امریکا زموږ سره روابط هم قطع کی زموږ اقتصادي روابط هم سره قطع سی بيخي د عربي مالک موږ تقویه کولای سي موږ به د چینو د په منطقه کې د عربي مالکو د پیسو په زور باندې د خپل تروریزم ته دوام ورکو اداسي دنیا وس تغیر خولل دي هم د عربستان دی هم د چې تقریبا څو وخت مخته په خپل ټوله هغه اساسي حقوق تقریبا شوز ته ورکړل شوز دي کولای سي سینما ته ولر شي شوز دي کولای سي چلته د سپورتي لوبي وګوري هم د تلویزیونی پروګرامونه ورته آزاد کړل موسیقي ورته آزاد کړل د موټر چلول ورته آزاد کړل دا خبرې دي چې د امریکا د ترامپ په سفر باندې ټوله قانون کې د عربستان تغیر راغی نو بیا څنګه کېدلای شي د پاکستان د امریکا د عربي مالک سپراس کې عربستان دی د غوس ختمیل واخی د تروریزم قربان تخوي کې د پاکستان د پالیسی په فیلی شاز کې موږ ساو بولو د نور سپه پر حقل راسي هغه روابط دي لري د امسایګانو سره هغه کده افغانستان سره دي هغه کده په جاني ساته دي په منطقه کې دي نور هغه د 15 کاله لاس کاله مخکي دنیا پات نه ده هغه د دوی چلو فریب چې دی ولا بيګري کوله د پیسو په مقابل کې د توفی په مقابل کې د امریکا د کانګرس خلکو ته بازي توفی ور کولی هغه وخت هم تیر دی اوس هغه یو روشانه سندي
نو
په وخت دوام وکي ساو به وکي
بله تشکر زاولی صاحب محترم. خب کلکانی صاحب پیش از اینکه به شنونده عزیز ما بریم به شما یک فرصت میتیم، شما چی فکر میکنین؟ من یک سوال که همیشه طرح میکنم ایست که در پاکستان ما رهبرا را به چند کاتگوری باید تقسیم کنیم. یکی امین نظامی است که کل مشکلات یا ایجاد میکنه، یکی غیر نظامی است که سیاستمدارا عادی است که اونا اختیار ندارن، و طرف سوم مردم بیچاره هستن که اونا در بین از این دو آسیاب ماندن. حالا چطور شوه که از یک طرف به مردم پاکستان هم کمک شوه و از این یوغ از این سیاستمدارای نظامی نجات پیدا بکنن؟ اتو خونه میشه کل از یار از یک سر دو بزنیم و بعد بویم. کلاکانی صاحب چی فکر میکنین؟
بلکل به خوب نقطه اشاره کردین آقای نظر که پاکستان اصلا ازمی سه طبقه تشکیل شده است و حرف اوله در پاکستان نظامی های پاکستان میزنن، یعنی نظامی های پاکستان در سیاست های درون کشوری و بیرون کشوری اونا یعنی در خفا حرف اول میزنن و همه سیاست ها و پالیسی ها را خود فوج پاکستان و یا نظامی هاش ترتیب و طرح میکنن. باید این گپ ملت پاکستان بدانه که همه مشکلات، همه ای ناباسامنی ها، همه بدامنی ها، همه ای مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، مشکلات اجتماعی همش در اثر سیاست های غلط فوج پاکستان و آیس های پاکستان و بالاخره نظامی های پاکستان است که باعث از این میشه که در منطقه، در پاکستان و در جهان بدامنی و مشکلات ایجاد شود. یعنی مردم پاکستان باید هوشیار شوند، مردم پاکستان باید بیدار شوند و سیاسیونشان هم با باورم که اونا از نظامی ها میترسند، چرا هر وقتی که میبینیم که اونا یک گام میوردارن به سوی ازی که اما حقایق افشا بکنن یا از طرف نظامی ها یا کودتا صورت میگره یا یک عکس العمل نشان میده یا برشان اخطار میده، بالاخره باید سیاسیون پاکستان، مردم پاکستان واقعا متحد شوند، متحدانه عمل بکنن و از منجلاب فوج پاکستان و نظامی های پاکستان خود بکشن و یک سیاست که برای مردم پاکستان، برای حکومت پاکستان، برای دولت پاکستان یک سیاست مسالمت آمیز، همزیستی مسالمت آمیز و یک سیاست جهانی شدن که همه کشورها فعلا به یک دهکده تبدیل شدن، باید این سیاست پیش بگیرن و یک زندگی مسالمت آمیز بین همسایه های خود و بین منطقه و بین جهان در نظر بگیرن.
بله، نوبت شنونده ما است. کلاکانی صاحب، زاولی صاحب، یا خو کل انتقادات خوب است، مگر هیچ کس یک رای پیشنهاد واضح را طرح کرده نمیتونن، کلی انتقاد کرده میرن و اتشوا خو کلی آرزو داره، مگر دو آرزو به یک جای نمیرسیم. راهای عملی از این فکر کنن شنونده محترم ما، مگر در این مورد زیادتر تمرکز کنن خوب میشه. حال یک اعلانه که کوتاه داریم، باز به شنونده عزیز ما نوبت میدیم.
لشکرګاشر او جنو نور ورطالې
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755
همدار از دسکایب لطریق لمر سر تماس ونیسی رادیو دات آزادی رادیو تکه آزادی زمجد سکایب پتده و زمجد فیسبوک پتده facebook.com/آزادی رادیو او ریدون که ده تلفون للاری لرو میربانی
سلام ترون سر سلامونه و احترامات مومن ای درانو ملماله تم سلامونه اولو میکنم فضلازی وردگ
من مهربانی که وردگ سر
نو ما واقعا ملمانون دیر مهم خبره وکی دیده ای خبره قدر وردی خوزه دست ویلی شما ده ما پنازر بنده چه یو پا بلو کلاب پاکستان خبره وردی و کلاب امریکا خبره وردی و چه داخل اگمینو دخمانون دیگه و دو مشکل مکتجو کرده ده ته باور وکړه دغه افغانان چې زه هر ځای وینم دغه افغانان په خپله کې یو په بل کې نه دي جوړ دغه افغانان د یو د بل سه د یو له پریوار یار باندې نه شي افغانان د یو د بل سه همدردي نه لري نه لري نه لري په بار بار مو دا خبره کړې که چېرته په یو کور کې یو مشکل وي هغه د کور خلک په خپله هغه مشکل حل کړو بېګونه سړی هېڅ کار نه شي کولی خو همدا افغانان دي په د افغانستان کې دا مشکل جوړ کړی زه تاته هلته مو ته هلته افغانان چې په خپل موبایلو جوړ شي پاکستان زور نر باندې راسي امریکې زور نر باندې راسي دغه موږ د یو د بل
سه سلامت اوسئ وردک صاحب
د یو د بل سه چا پرېبم کړو نو د درانو مېلمنو نه مو هغه پوښتنه ده چې د حال یار زه خبره خو نه کې کله په امریکا پلا وراچو کله په
بله لیکن موږ یو شی ته توجه وی چې ډېر اصلي بس موضوع داده چې په پاکستان باندې د امریکا فشارونو ولې تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړی دا چې د افغانستان مشکلات څه دي او افغانان کوم مشکلات لري دا بل بحث دی په دې کې هم هېڅ شک نشته اوس یو بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي مهرباني صاحب خبري وکړي آزادي راډیو ده خبري
وکړي او مهمانان محترم شما دکتر پکولی هستم از ولایت دایکندی
مهربانی دکتر صاحب
سلامت باشید ببینید در پاکستان ما دولت بنال پاکستان نمیشناسیم دولت پاکستان یک چند صد نفری را در اوج گذاشتن خدمات را به مردم ارائه میکنن تمام اختیارات قدرت نظام در دست نظامی های پاکستان است ما نمیدانیم در کابینه دولت ما کسی حقوق بین الملل یا دیپلماسی را اینا نخواهند یا نمیخوانند نظامی های پاکستان وقتی که بالایشان فشار میاد مثل ایوان هاری که دوروبرشان میگذه از اون طرف نمایندهایشان میاد به کابل از طرف دیگر شبش راکت باران میکنن ناز مرزی افغانستان البته این سیاست مدارای ما این گونه گول و بازی پاکستان رو میخورن باید همه اقتدار شوند تمام رهبران سیاست مدارای کشور و بالای امریکا فشار بیارن تا فشارش بیشتر بکنه بالای پاکستان نظامی های پاکستان در این صورت ما میتونیم به یک صلح و امنیت برسیم سوال داشتم از آقای کلکانی که شما نظامی های پاکستان های واقعا نمی فهمد سیاست مداره ما همین سیاست پاکستان یا ای که راه دیگری هست که علت نمی آمد
درست بیرم منه نه دکتر صاحب بله آوردون که لروزن معرفی که یه آزادی رادیو
بله
دسکایپ للاری را سرده
السلام علیکم ما وزیری هستم از آلمان سم
بله وزیری سم
میکنم سلام به شما و میمانای عزیزتان
سلام
جای شک نیست که سیاست مداره پاکستان بسیار در سیاست خود مردم پخته و مردم کار آزموده هستند. اونا در تای 14 بحران در افغانستان اونا منافع ملی خود از بحران افغانستان تامین کردن. ای برادر ما آقای کلکانی که گفتن کنا مردم است که باید بیاموزه و مردم است کنا سطح دانش و فهمشان پایین است. فکر میکنم کنا درست نفهمیدن نظامی های پاکستان برای منافع ملی خود کار میکنن اما جای شک نیست که برای وطن ما هیچ وقت اونا مؤثر و مفید نبوده بهتر است که همین نصفایی را که آقای کلکانی برای پاکستانی ها میکنه ایره برای سیاست مدارای خود ما کنه که تا اینا با وش بین به خاطر منافع ملی خود اینا کار کنن و در جهت منافع ملی کوشا شوند
درست.
پاکستانیا برای منافع ملی خود به قدر کافی در 14 کار کردن، وطن خود آباد کردن، از کمک های بین المللی به نفع خود استفاده کردن و همه هم همین ناتو و 49 کشور دنیا را سر انگشت خود بازی میتن و تامین منافع ملی خود هم میکنن.
درست.
همین نظر ما بود.
بسیار وزیر صاحب بل اردون خیلی روزان معرفی که آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
قدرت الله ما د کندهار ولایت میوان د لوسری د بنچ امر د شین سن اړیکې نیولې.
مهرباني کوي قدرت الله صاحب.
دغه دې پښتنې د مېلمنو محترم مېلمنو څخه دا د اول ټول د سلامونه وایم. بل پاکستان سلام مو د وسنې ګرځې دی. ماجرتي فلا کټونه هر کوم ماجرتي 22000 او
3000. قدرت الله صاحب، قدرت الله صاحب لطفا له موضوع موزه موضوع دا چې په پاکستان باندې د امریکا فشارونو ولې تر اوسه پرې نتیجه نه ورکړل. امریکایان هم دا وایي چې نتیجه نه ورکړي. د افغانستان چارواکي هم دا خبر کې داس مش خبره نه ده، د دوی خبره ده. ستاسو په نظر علت څه ده؟
زمر په نظر علت دا دی چې امریکا پاکستان چې دی وسه د امریکا سره ډیر دغه دین کې درست سره د خپل اړیکی بس کړی دی. د درست سره وس ډیر دغه چې امریکا د ډیر ضرورت ته نه لري او بل د خپل د افغانستان چارواکو سمې ده اله ده چې زمر د سیمې څخه وس هر ورځ شل کوي او پاکستان ته باریږي.
مننه ډیر مننه کور ودان. سلامت اوسئ. یو اوریدون کې بل بم واخلو بیا به ملمنو ته ورشو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
اول خپل سلامونه او احترام وړاندې کوم. بل احترام موږ په عمل میاشت کې دې روان تقاوت کړی ده، مګر لا تر اوسه پورې موږ ته هېڅ نه معاشونه را کړي او نه
صحیح له موضوع تاسې خیر له اوریدونکو منندویو مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب زابلی او همداراز ښاغلی کلکانی د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایي، یو پوښتنه له ابوبکر صدیق څخه لرمه. هغه دا ده چې ستاسو په نظر امریکا په پاکستان باندې مرستې بندې کړې، نږدې 2 میلیارده پوځي مرستې ځنډولې ده او ویلي دي چې تر هغو پورې نه ورکوو چې پاکستان خپل دریځ نه بدل کړی، او امریکا ویلي دي چې موږ نور فشارونه هم لرو، نورې طریقې، نورې وسیلې هم لرو. ستاسو په نظر امریکا بل څه کولی شي؟
بلې، امریکا خو ډېر څه کولای شي. فرضاً امریکا چې کوم نړیوالې مالی ادارې دي لکه جهانی بانک، ورلد بانک او IMF چې د پاکستان اقتصاد ته ډېره لیوال، د پاکستان اقتصاد د دوی مرستو ته ډېره او د دوی قرضو ته ډېره لیوالتیا لري، د دې له لارې بیا امریکا هم دا هم کولای شي چې د پاکستان هغه هیوادونه چین، جاپان، سعودي عربستان چې د پاکستان ته پیسې ورکوي، په اصطلاح ډونران دي، هغوی باندې هم فشار راوستی شي. بل پاکستان د ملګرو ملتونو له لارې فشار راوستی شي. نو امریکایان فرضاً په اروپا کې، امریکا په اروپایي ټولنه کې پاکستان یو داسې غلر امتیاز لري چې د دوی پاکستان په اسانۍ کولی شي دلته خپل مالونه خرڅ کړي. نو امریکا کا فشار وړاندې کی، بیا د امریکا تر ټولو لوی فشار دا کېدای شي چې د ایران او د ځینې نورو هیوادونو په شان، د شمالي کوریا په شان پاکستان یو ترهګر هیواد ونوموي. خو د ما په فکر د پاکستان کوشش هم اوس داسې دی چې امریکایان سره خبرې وشي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا مهال په واشنگتن کې دی، هم امریکایان هم دا کوشش کوي چې امریکایانو چې ځینې محدود غوښتنې دي او دا ټولې امنیتي غوښتنې دي، فرضاً هغه وسلوال چې افغانستان کې فعالیت کوي، په دې اړه که پاکستان ګامونه واخلي او زر او جدي او ګړندي ګامونه، نو کېدای شي دا اوس دا فشارونه په پاکستان باندې بیا دومره سخت نه وي.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس په میلمنو ته ورشو. کلکانی صاحب، یو پوښتنه له تاسو څخه وه. د اوریدونکو البته ډاکټر فکر کوم چې وزیری صاحب البته ویل چې وای تاسو چې پاکستان ته وای مشوره ورکوي، دوی په نظر باید
پاکستانیو میکنه بر افغانو بکنی.
بله، نو څه فکر کوئ؟
چه فکر میکنین؟
تشکر. در
یک مسئله که دکتر صاحب اشاره کرد به جواب سوالش که پاکستانی ها همیشه به منافع ملی خود کار کردین، در این شک نیست که اونا هر کشور پای منافع ملی خود است و کوشش میکنه که منافع ملی خود تامین بکنه، اما ما هم باید درک بکنیم که همیشه پالیسی های کشورها به نفع منافع ملیشان نمی باشه و بعض اوقات اونا هم اشتباهات دارن و اشتباهات میکنن. در شرایط فعلی پاکستانی ها شما ببینین که خصوصا در این دهه اخیر کارهایشان مطابق با منافع ملیشان نبوده است. شما میبینین که منافع ملی پاکستان عملکرد ISI و فوج پاکستان فوق العاده ضربه زده است. فعلا شما میبینین اقتصاد در پاکستان بسیار رکود کرده است، فرار سرمایه ها وجود داره، برق فعلا در پاکستان وجود نداره، بدامنیتی در پاکستان در شهرهای بزرگشان متحدشان که یکی از کشورهای متحدشان چین است تجارش ترور میشه و امثال از این. همیشه پالیسی های پاکستان یا به منافع ملیشان یا عملکرد فوج پاکستان به منافع ملیشان باعث از این میشه که منافع ملیشان تامین بکنن. این ما که برشان میگیم کونا آتشی که در خانه ما اونا افروختن و یا روشن کردن، این بالاخره آتش به خانه خودشان هم رفته است و میروه. بنان بعد مردم پاکستان سیاسیونش در بکنه و چیزی که به ما برمیگرده به مردم افغانستان، به سیاسیون افغانستان، واقعا باید ملت افغانستان متحد شود، ملت افغانستان یک دست شود، بالخصوص سیاسیون افغانستان باید پیازی نگردن که تو پشتون هستی و تاجیک هستی و ازبک هستی و شمال هست و جنوب هست و امثال هستی. چرا برای دشمنای مردم افغانستان، بر دشمنای افغانستان همیشه حربی که بر ما از پیش ما از او استفاده کرده است و ما را مصروف ساخته است، همی حربه ها بوده است که تبعیض نژادی لسانی و امثال از این در بین مردم افغانستان اونا رایج کردین و ترویج کردین. بنان جناب دکتر صاحب محترم، پاکستانی ها در یک مقطع زمانی ممکن سیاست هایشان به نفعشان تمام شده باشه، اما امروز ما میبینیم که پاکستان از این پالیسی های غلط خود که در مقابل افغانستان و هند و منطقه میکنه، اونا بسیار زیاد ضربات متوجهشان شده است و اونا فعلا در سطح جهانی منزوی شدن، در روابط بین ملی منزوی شدن، اقتصادشان بر رکود مواجه شده است، برق ندارن، تجارت ندارن و امثال از این. بنان بعد ملت پاکستان به خاطر عملکرد ISI و فوج پاکستان که برشان یک عالم مشکلات خلق کرده است، باید قیام بکنن، استاد شون و کوشش بکنن که پالیسی و سیاست های خود. بله
کلاکانی سب یک وقت زابلی سب بیاتون میای یا نمیای دوران کمونیستا ایتوپیا گفته یک چیز کشیدن که یا خیال است کمونیسم سب ای اتحاد اتفاق رهبرای افغانستان می ایتوپیا ور یک چیز از زرزی بسیار گپ بزنیم وقت ما ضایع میشه. از او خاطر زابلی سب محترم می زواله را گشین خلاصه یک جواب بدین که شنونده از ما به جواب نمانه سب.
جناب نظر سب، چیزی که جناب کلکانی سه گفت نکاتی بسیار عمده بوده. اینه که من گفتم میتونم که اگر ما شما بخوایم که امی پالیسی که فعلا امریکایی کشیده که باید در افغانستان در نتیجه صلح بیه، امنیت بیه، اگر ما شما صرف نظر به تایید صحبتای شما دوستا که گفتیم که تمامش انتقاد باید نباشه، طالبان را ما شما میبینیم که در منطقه فعلا اونا یک واقعیت تلخ است برای ما، خصوصا طالب مسلح و از طرف دیگه اونا یک جزء ملت ما شماست. یک روز اونا خاک خود، در ملت خود، در دولت خود آمده میتونه میای اطمان. اگر ما شما زنده بودیم بخیر، اونا یک جزء اینمی دولت شده میتونه مثل حزب اسلامی است، ولی طریقه از کار است تا کی امریکا جمع ناتو جمع دیگه قدرتای که ام نظر امریکا است تا کی اونا با در منطقه به سطح منطقه امریکا چین و روسیه به تفاهم نرسه، ما شما ای توقع را نداشته باشیم که جنگ با آسانی ختم شوه و پاکستان هم تمام پیشنهادات کی ده وصول است و رو بپذیره. پشت پرده حتما امریکا، ناتو، امرای پاکستان کدام اشاراتی داره که تا تفاهم اصلی که بین روسیه و چین یک طرف و امریکا و انگلستان و فرانسه دیگر طرف اونا با متفاهم نرسه، ما شما به یک وصول رسیده نمیتونیم. اینی می کوشش شوه که یک رای اونا برای ما شما پیشنهاد کنه، یک پالیسی رو پیشنهاد کنه که پاکستان هم قناعت بده که بس از دیگه امنی افغانستان به نفع شما است، به نفع منطقه است و یک چیزی که بسیار عمده است باید بگویم که آمریکا هم بعد از این نمیتونه که در یک شرایطی که پاکستان هم بزدی اونا باشه تمامی همسایه ما هم در منطقه به شمول ایران و چین و روسیه و ممالک آسیای میانه به مخالف پالیسی آمریکا در شرایط فعلی باشه اونا ترس داره از داعش نمیتونه که آمریکا میجواز به مدت زیاد اینجا مانده بتنه و یا موفق باشه.
درمان سلامت و زابلی صاحب یو مسئله چې کلکانی صاحب ورته اشاره وکړه او دونکو د پښتنې په ځواب کې هغه دا و چې پاکستان هم چندانې ګټه نه ده کړې ده او ظاهرا خو همداسې معلومی شي د پاکستان په کومه سیمه داسې له تروریزم نه خوندي پاتې شوې ده، افراطیت سخت دریځي په پاکستان کې څومره عامه شوې ده. نو ابوبکر صدیق صاحب ستاسو نظر سره پاکستان له دغه معاملې نه چې له افغانستان سره یې کوي ګټه کړې ده؟
بله، دا خو په دې پورې ارتباط لري چې په پاکستان کې څوک خلک هغه قدرت کوم خلک دا قدرت لري چې د پاکستان ګټې تعریف کړي او د دوی په نظر دا ګټې څه دي. په پاکستان کې هغه خلک چې په تیرو 40-50 کلونو کې یا 60 کلونو کې هلته هغه د پاکستان پوز دی او د پاکستان پوز دا فکر کوي چې د دوی د بنگلاديش ته جوړېدو وروسته د دوی هیواد دوا ناقراره پوله لري چې د افغانستان پوله ده په غرب کې و د هند پوله ده په شرق کې. نو د دوی خپل کامیابی په دې بولی په دې کې بولی چې د دوی په فکر د دې پوله اخواته چې کوم د دوی په نظر دشمن دی هغه ناقراره وي، هغه ستونزمن وي، هغه ونه کولای شي چې په پاکستان کې دوی ته مشکلات ایجاد کړي او دوی وکولای شي چې خپل نفوذ په دې ځایونو کې د پولو اخواته ولري. په افغانستان کې د دوی په وینا ګوره برګډیر یوسف یو سړی و د پاکستان یو مامور و، هغه کتاب لیکلی دی د نوی په لسیزه کې چې هغه د خپل جګړه ډیره کامیابه بللې ده. په هغه وخت کې سعودي عربستان او نورو پیسې مصرف کړي خو د پاکستان د دغو ځواکمنو خلکو په نظر کې دوی د پاکستان ګټې د هغې له لارې لاسته راوړي. بیا هم دغسې د طالبانو په حکومت کې دوی خپلې ګټې لرلې. هم په دا اوس ناقراریو کې د دوی ځینې خلک دا وایي چې فرزن موږ دا ګټې لرو چې فرزن دلته هندوستان یو داسې قوي غوونه لري.
آیا د پوز له دې نظر سره د پاکستان سیاستوال ملکیان هم موافق دي فکر کوي؟
په تر ډېره اندازه د پاکستان ډېر سیاستوال او ولس بیخي د دې نظر سره موافق نه دی. ځنې داسې ګوندونه شته، سخت دریځي ګوندونه یا فرزند ځنې چې هغوی دي ورسره. فرزند زه تاسو ته یو بېلګه درکم، په پاکستان کې د جمعیت العلماء اسلام په نامه یو ګوند دی چې دا په ډلو ډلو وېشل شوی دی. په دې کې لویه ډله د مولانا فضل الرحمان ګوند دی او د مولانا فضل الرحمان جمعیت العلماء اسلام ګوند چې ډېر پلویان پښتانه دي، په پښتني سیمو کې دوی دا چوکۍ په انتخاباتو کې ګټي. حتی د هغوی لویو مشرانو لکه مولانا محمد خان شیرانی خپل فضل الرحمان دوی هم په خپل ویل دي چې موږ ته تاوان دی د پالیسۍ دغه سي خبرې د موږ ته تاوان دی. پاکستان کې ګوره په تیرو 15 کلونو کې تر 2000 پوځیان او ملکی خلک وژل شوی دي، تر 6 میلیونه زیات خلک چې ډېر پښتانه دي دا به کوره شوی دي. نو د پاکستان ولس خو په هیڅ ګټه نه ده ترلاسه کړې، خو هغه دغه یو غدی. خو اوس د ما په فکر په پاکستان کې دا یو نظر شته چې باید دا خبرې بدلون ومومي.
بله، تاسو یو خبره مخکې وکړه چې ادبیتګر خبره مو وکړه چې کتاب لیکل او د شوروي وخت اوس په افغانستان کې د شوروي ځواکونه ولو هغه وخت پاکستان په مختلفو طریقو ګټي کول لوي خو په افغانستان کې نفوذ زیاتې دوی لبل خو د ټولو دنیا مرستې ترلاسه کولې، لیکن اوس وضعیت ډېر فرق کوي. اوس د دوی دغه اوسنۍ پالیسی د ټولو دنیا لخوا غندل کیږي، پاکستان منزوي شوی دی، هغه سم راستي نور سره کیږي لکه په خواسي امریکا او نړیوال ټولنې ور سره کولې. او لبل خوا په خواسي خو جنگ په افغانستان کولې، که نن جنگ په افغانستان پورې محدود نه دی، په خپل پاکستان ته هم غزي درې. مثلا مخکې تاسو یادونه وکړئ چې څومره تلفات او څومره خلک بې ځای شوی دي، که څنګه
ګوره داسې دی چې په نړۍ کې په اوسني وخت کې چې کوم فکر دی دې ته سړی ویلی شي چې نظامي ستراتیجیک فکر یا ملټري ستراتیجیک تھینکینګ، په هغې کې دا پاکستان یوازې نه، په نورو ډېرو هیوادونو کې هم داسې بیلګې شته. فرزن روسیا چې دا هغه په ډېرو جګړو کې اوس دا وخت برخه لري، ایران برخه لري په ډېرو جګړو کې. نو هلته فکر داسې دی چې ځنې جګړو کې کته په ظاهره لک تاوان هم وزغمي، خو په اوږد مهال کې ته ډېرې ګټه ترلاسه کوي. لکه فرزن پاکستان کا فکر دغه وي چې په افغانستان کې دوی یو داسې حکومت غواړي چې د پاکستان سره دښمني ونکا او د پاکستان هر خبره ومني، نو په هغه کې خو دوی تر یو حده پورې کامیاب دي. اوس هم په افغانستان کې د حامد کرزي صاحب حکومت هم د ولسمشر اشرف غني صاحب حکومت دوی دې ته ډېر لیواله دي چې د پاکستان سره یو پخلاینه یو جوړجاړي ته ورسیږي. نو په دې خبره یعنی دا خو مونږ تشریح کوو، دا نه چې څوک ښه دي څوک بد دي، خو تشریح کولو دپاره دا باندې پوهېدل ډېر پکار دي چې دا یو نظامي فکر دی.
بله، همینجه یکی از شنوندای محترم ما آقای گلمیران عثمان خیل در فیسبوک از نهرین بغلان نوشتن که امروز من کوشش میکنم بخونم، به نظر من فشارهای امریکا بالای پاکستان زمانی مومد و مؤثر واقع می شد که امریکا در آسیا متحد دیگر مانند پاکستان می داشت. نظر به مشکلاتی که امریکا در آسیا دارد و با توجه به کشورهای چین، ایران، روسیه، گمان نمی کنم که فشارهای امریکا بالای پاکستان دوامدار باشد. یام یک موضوع است.
کلکانی صاحب چه فکر کوی پدی آره؟
بله، این مسئله به یک چیز بسیار مهم است که ما همیشه گفتیم که متاسفانه در 14 گذشته یکانه کشوری که از اقمار امریکا یا یکی از کشورهایی که منافع امریکا را در منطقه تأمین میکد پاکستان بوده است. و ما همیشه بر دولت افغانستان گفتیم که بنابر تعهد یا موافقتنامه استراتژیک افغانستان با ایالات متحده امریکا و معاهده امنیتی افغانستان با ایالات متحده امریکا باید جایگاه پاکستان در منطقه افغانستان بگیره، از هم از لحاظ مسائل سیاسی، هم از لحاظ تأمین منافع امریکا در منطقه و هم از نظر ای که افغانستان یک متحد وفادار با ایالات متحده امریکا مطابق به دو موافقتنامه ای که با ایالات متحده امریکا امضا کرده باید باشه. ولی افغانستان متاسفانه بعض مشکلات هایی که در داخل حکومت افغانستان و سیاست های خارجیشان متاسفانه تا هنوز به این حدی نرسیدن که جایگاه خود در منطقه بر امریکا و یا متحدین خود تثبیت بکنه. ولی امریکایی ها فعلا به این باور شدن که پاکستانی که اونا را همیشه میکشه، پاکستانی که پولای از اونا را به مصرف میرسانه، پاکستانی که اونا را متحد خود فکر میکنه و بازم در مقابل منافعشان عمل میکنه، این پاکستانی ها چیز امریکایی ها را فعلا به سطوح رسانده از پاکستان، به خاطر از اینکه پاکستانی ها در گفتار و عمل خود اونا صادق نیستن و همیشه با امریکایی ها از در چل و فریب و نهیرنگ و هیله و ایگپا استفاده کردیم.
زابلی صاحب شما چیز علاوه میکنی؟ یعنی اگر این سوال از آقای صدیق میخوایم پرسان کنم. زابلی صاحب،
جناب نظر صاحب، ما دیگه گفتنی نداشتم، ما گفتنی که پیشتر گفتم
بره.
فکر میکنه که اونا فشرده گفتنی ما بوده.
خیلی تشکر. خب امی سوال که شنونده ما میکنه که یعنی پاکستان الترناتیو به خیال نداره بر امریکا، یعنی افغانستان نتونسته 15 سال مثل پاکستان واری قوی شه و اردو خود صحیح کنه، به خیال که از خاطر فشار به ایران و روسیه و چین از این قبیل که پاکستان نمیخواد یک دفعه مناسبات خود بیخی خراب کنه، چی فکر میکنه امریکایی؟
یعنی دا سمه خبره ده، امریکایان با ونه غواړي چې د پاکستان سره رابطه قطع کی، او زبو ما خبره تر شول ما اشاره ورته وکړه چې په دې سیمه کې چې کومې تحولات راغله د تروریزم ضد جګړې په وجرال، او په هغه کې د امریکا حکومت او امریکا د امریکا حکومتونو په وار وار د ډېر په واضح ډول ویلي دي. لکه فرزن په 2009 کال کې ولسمشر اوباما چې خپل استراتیجی اعلان کا پیږي وویل چې د مونګ اولین هدف دا دی چې مونګ تروریستی شبکې لمنځه یوسو ختم کو او پیږي کې دوی ډیر کامیاب دي پیږي کې دا واقعي خبره ده چې پیږي کې پاکستان هم د دوی سره ډیره همکاري کړې ده په ډیرو موردو کې لکه فرزن ډیر لوړ پوړی د القاعده خلق پاکستان نیولې دی او امریکا ته سپارلې دي نو بیا داسې نورې ځینې خبرې دي چې پیږي کې هم په سیمه ای سیاست کې چې پیږي کې فرزن پاکستان او امریکا شریکې ګټې لري او دغه لپاره همکاري کوي په افغانستان کې خلک نړیوال سیاست ته یا ځنې ولس په دې نظر ګوري چې دا هم دغه سې د عادي ژوند یو برخه ده چې په عادي ژوند کې فرزند څوک د چا ملګری وي نو دغه سره تر دوامدار ملګرتیا کوي او پښتو ورسره کوي او غیرت ورسره کوي په نړیوال سیاست کې دا خبره معنی نه لري الته شریکې ګټې د حکومتونو او دولتونو ترمنځ نزدېکت پیدا کوي
او همیشه بدلیږي هم
دا او بدلیږي
به می نتیجه رسیدیم که افغانستان باید قوي شه و رهبرایش اتحاد اتفاق بکنن و بعد از اون میتونیم که کت پاکستان خوب سمسیی یک مسابقه بکنیم به هر حال بسیار زیاد تشکر مهمانای محترم ما حاجی صاحب محمد داود کرکانی عضو کمیسیون امور بین المللی و لیسی جرگه محترم دکتر صاحب ظلمی زابلی معاون کمیسیون سم شکایت مشران جرگه محترم آقای ابوبکر صدیق همکار ما که با مسائل پاکستان از نزدیک تعقیب میکنن از شما بسیار تشکر همیشه بیاین به برنامه ما و از همکارای ما که در عقب میکروفون در تهیه و نشر این پروگرام امروز با ما همکاری کردن آقایان ابراهیم هارون، وایس کاکل، طاهر روشان، شمشاد زدران، عبیدالله عبیدی هم یک جان تشکر. یک شنونده ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی آقای سروان یک خواندن فرمایش داده، خودش در اردوس در اردو خدمت میکنه، خدمت امروز بر جای میکنه، این خواندنش میشنوانیم. خدا حافظ و ناصرتان.
گٹوں کے دے دے خارے تو ساتوں کے دے دے خارے تو ساتوں کے دے دے خارے سلام دے پہر رکھ دے مقام دے سامڑان تا سلام دے پہر رکھ دے مقام دے تگٹن کے دد خارے تساتن کے دد خارے ند خوب ند آرام دے بو پن بندے رد پان دے ویخیه در تا گوری ده ملگری تپنی مشپو که ویخیه در تا گوری ده ملگری دس بود می فتا مینا ران سوری ده ملگری خدای وطن نامن نومینا در توری ده ملگری در گتون که ده خوره ساتون کے دد خاورے ساتون کے دد خاورے لگو ہن دے اخیستے تنس پہ چلے انتقام دے تگتن کے دد خاورے ساتون کے دد خاورے ند خوب ند آرام دے دستانوں پلاس نکلے
سهر دے کما خان دے سامران تا سلام دے او ہر جڑک کے دے مقام دے تگتن کے دے خواوے تساتن کے دے خواوے ند خوب ند حرام